درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دی. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په پیل کې واوري د دې سات خبرونه. د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې نن سهار یو موټر د اوبو ډنډ ته لوېدلې چې د ښځو او ماشومانو په ګډون شپږ تنه سپرلي مړي شوي دي. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ ریاست مرستیال ریاض هلمندي رسنیو ته ویلي چې په مړو کې یو نارینه، دوه ښځې او درې ماشومان شامل دي چې ټول د یوې کورنۍ غړي دي. د پیښې علت د موټر تیز سرعت بلل شوی دی. د امریکا د کانګرس د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه وایي نړۍ باید د طالبانو د حکومت پر غړیو د سفر بندیزونه پراخ کړي. د دې کمیټې مشر مایکل مکال تیر شپه پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر اروپا ته د طالبانو د حکومت د یو غړي تاک ته په اشاره لیکلی چې دا د نه منلو دی. د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو ادارې مشر عبدالباری عمر په وروستیو کې سلواکیا، بلجیم، هالند او جرمنی ته سفر کړی چې د یو شمېر اروپایي چارواکو غبرګونونه هم پرولی دي. په جرمنی کې د کونړ کلتوري ټولنې مسؤول عزیز سرشار چې له دغه طالب چارواکي سره په یو غونډه کې کتلي ازادي راډیو ته ویلي چې شاغلی عمر په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره په شنګن ویزه لومړی هالند ته او بیا یې نور اروپایي هیوادونو ته سفر کړی دی. له پاکستان څخه د تورخم له لارې ننګرهار ولایت ته د راغلیو کډوالو په سلوکي نیوی وایي چې په خپل هیواد کې سرپناه نه لري. د اسلامیک ریلیف په نوم د یوې نا حکومتي مؤسسې له سروي سره سم له پاکستان څخه راغلیو کډوالو ویلي چې د سرپناه ترڅنګ د خوړو، روغتیایي خدماتو او د چاک د اوبو په شان ستونزې لري. اسلامیک ریلیف مؤسسه وایي چې تورخم ته نږدې د راستنیدونکو کډوالو لپاره په موقتی کمپ کې له 315 تنو سره خبرې کړې او نتیجه یې پرون یکشنبه خبره کړه. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان د راستنو شویو کډوالو په منځ کې د نسناستې پشان د ناروغیو د خپرېدو په وړاندې خبرداري ورکړی و. اسلامیک ریلیف مؤسسې ته راستنو شویو کډوالو ویلي چې په ورځ کې دوه وخته ډوډۍ پوره نه ورسیږي. د امریکا دفاع وزیر لوید استن نن دوشنبه د اوکراین چارواکو ته د متحدو ایالاتونو د ملاتړ د دوام ډاډ ورکړ. استن داسې مهال کې افتتللی چې د اوکراین په لویدیځو ملاتړو په ځانګړي ډول امریکا کې له جګړې د ستړیا اندېښنې راپورته شوې دي. د امریکا دفاع وزیر د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره په کتنه کې هغه ته ډاډ ورکړ چې د متحدو ایالاتونو ملاتړ به له لاسه ورنه کړي. استن زیلینسکي ته وویل شاغل یو ولسمشر هغه پیغام چې نن ما تاسو ته راوړی دا دی چې د امریکا متحده ایالاتونه له تاسو سره دي، موږ به د اوږدې مودې لپاره ستاسو سره پاتې شو. تر دې مخکې استن پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی و کیف ته رسېدلی چې د اوکراین له مشرانو سره وویني. هغه ډاډ ورکړی چې متحده ایالاتونه د روسیې د یرغل په وړاندې د اوکراین د ازادۍ د جګړې ملاتړ ته دوام ورکوي. او په فنلند کې د برېښنا د تولیدولو تر ټولو ستر اروپایي اتومي ریکټر ته پرون یکشنبه تخنیکي ستونزه پیښه شوه او فعالیت یې ودرېد. د دغه ریکټر مسؤلانو ویلي چې د ستونزې په هوارولو کار روان دی او هیله لري چې په دوو ورځو کې به ستونزه حل او ریکټر بیرته فعال شي. دا ریکټر 1600 میگاواټ برېښنا تولیدوي چې د فنلند ټولې برېښنا 14 سلنه کیږي.
زمو شخله ازادي رادیو اوري. په چمن کې پرلطوالو د سپین بولډک چمن لار بند کړه.
هغه مکمل بند نه دی. دا یې کاوتونه چې ولې د مخ مخ ستې د پرلطې بارډر روډ
د کندهار اورزګان ترمنځ د سړک جوړولو کار پیل شوی.
چدا سره له خیر سره جوړ شي مستقیم چې ایران مټه رزي پدې لري مستقیم بزي شمال ته.
پاکستان یو شمیر حق افغان کډوال هم استلی چې امریکا ته تاک ته منتظر وو. نن د ماشوم نړیواله ورسته او په کندهار کې سلويش ډوله نور تیبي بوټي ثبت شوی.
کال په کال باندې موږ کوشش کوو چې دا پروسه زیاته کو او ټول تیبي بوټي چې هغه اقتصادي ارزښت لري هغه موږ په قرارداد باندې ورکو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په چمن کې پرلت وهونکو د چمن سپین بولدک دروازه د هر ډول تګ راتګ او ترانزیت په مخ بند کړه. دا دروازه او ترانزیتي لار د پاکستان حکومت لخوا د ځایی اوسیدونکو لپاره د ویزې او پاسپورت د لرلو د شرط په غبرګون کې بند شوې ده. پرلت کوونکي وایي دا لار به تر هغه بند وي چې د پاکستان حکومت خپل پریکړه بیرته وانخلي. مخکې دواړو غاړو خلکو په پاکستانی شناختی کارت او افغاني تذکره تګ راتګ کاوه. د دې پرلت نن یو ډیر شمه ده. جزئیات امید ظاهر مل پراپور کې.
په چمن کې سلګونو پر لټکونکو د چمن سپین بول د کلار د هر ډول تګراتګ لپاره تر نامعلوم وخت وټاړل. پر لټکونکو وای دا اقدام د خپل اعتراض په یو ډیر شمه ورځ وروسته تر دې وکړ چې پاکستانی حکومت هغه غوښتنه تر اوسه نه منلې چې په دې لار د تګراتګ لپاره باید د پاسپورت او ویزو لرلو پریکړه بیرته لغوه شي. د سیمې یو اوسیدونکو سمیولا ازادي رادیو ته په یو رالیګلی ویډیو کې وای د چمن بول د کلو یا لار ځای ځای اوس په نیو تیګه چول شوی او د لار د تګراتګ لپاره تړل شوی ده. هخوا په چمن کې پرلت کوونکو ته د لغړی اتحاد مشر غوث الله لغړی نن وویل په دې سیمه کې د بل هیڅ چا واکمنی نه مني او باید د دوی غوښتنې ومنل شي.
اسلام آباد بارڈر نہ دی راوڑے دس منٹرین کر سکا جوڑ کھڑے دا دل تک چار چستا سر جوڑ کھڑے دا اگر ٹیم اس تیر سو اس دا ونس راویش سو بیچ دی وقت نیش گے پردی بارڈر باندی یا بتڑی سوچ وئے
هغه دا هم ویل چې د اوس لپاره به افغانستان ته د تلونکو افغان کډوالو لپاره د لارې پرانیستې وي. خو که یې غوښتنې ونه منل شي هغه ته به هم د تګ راتګ اجازه ورنه کړي او ترې به وغواړي چې هم دلته ځای پر ځای شي. په چمن ښار کې د سوداګریزو ټولنو سیاسي ګوندونو او د خلکو لخوا یو دیرش ورځې وړاندې پرلت پایل شو. دوی څو ځلې لوی لاریونونه هم وکړل او خبرداری ورکړی و که د پاکستان حکومت یې غوښتنو ته پام ونه کړي جدي اقدام به وکړي. د پرلت کوونکو غوښتنه دا ده چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر لار دې د تیر په څیر په پاکستاني شناختي کارت او یا هم افغان تذکرې د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. خو موده وړاندې د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان اتسکزی د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي و چې دوی د چمن سپین بولدک پر لار د امنیت د ټینګښت او د قاچاق د مخنیوي لپاره د پاسپورت او ویزو شرط خیر. هخوا په سپین بولدک کې یوې سرچینې د خپل نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو ته وویل د سپین بولدک چمن لاره لډیورن پورې خوا تړل شوې خو کډوالو ته د راوختو اجازه ورکول کیږي. په سپین بولدک کې د افغان کډوالو د سبت مسول عبداللطیف حکیمی هم رسنیو ته ویلي دوی د کمیسارۍ له لارې له پاکستاني حکومت سره خبرې وکړي چې راوختونکو کډوالو ته کومه ستونزه جوړه نشي. لا معلومه نه ده چې دا لاره به بیا کله پرانستل شي خو د دې لارې د بندېدو له امله سوداګر هر وخت دوی ته د مالي زیان اوښتو خبره کوي او تر خوا یې اوښتونکو دواړو لوریو ته خلک وایي د لارې بندېدل یې له بیا لا بېلو ستونزو سره مخ کوي.
د پرلت د یو مشر مندولی خان دی له ده سره مې څو شېبې مخکې خبرې وکړې او ورته مې وویل چې آیا تاسو چې څنګه ویلي وو چې نن به دا لاره بندوي اوس عملا بنده ده؟
لار بنده ده، ترانزیت لار بنده ده. تقریبا کډی لګي د سیاسي افغانان ورونه مریضان راوړي هغه راایلګي او د کښنی مشرانو لارې لا ده، صرف ترانسپورت بند دی.
یعنی صرف تجارت هم بند کړی دی، هغه مال چې لدی خوا ځي او یا لا خوا راځي یغه ته اجازه نه ورکوي، خلکو ته اجازه ورکوي چې تګ راتګ وکړي.
د خلکو تګ راتګ ستا د خلکو تګ راتګ نه دی بند شوی، مثال ترانسپورت بند دی، هغه په دې وجه بند دی چې دلته سرکار هغه کوم د پاسپورت هغه چې کړی دی دی هغه به توافق نه اخلي، نو احتجاج پر دا باندې شروع دی. ارتال موږ ارتال ورته وایي در څو پرې مثال دغه مطالبه برته د وقسنې اخیسته درغه پرې وایي احتجاج نه ختمیږي، احتجاج به شروع.
نو ممکن دوی دا ستاسو غوښتنه به خونه مني، تاسو به تر کله پرې د لارې بند ساتي؟
نو د لارې په دغه وخت باندې چې دا کوم خبره برته وقسنې اخیسته دا غټ نقصان دی، دا به خیر غټ نقصان دی. په اویاتن زاویا کال کې دا کرشه نسوله پاسپورت روسیا پاسپورت کې په دې کې ډېر غټ نقصان دی. هغه نقصان یاد دی چې په خپل مشکلات دی، په خپل ځان ته جوړی.
تر اوسه پورې د پاکستان حکومت چارواکو مشانو له تاسو سره په دې موضوع خبرې کړې دي؟
نه نه، دا غو سره هیڅ میټینګ نه دی سو نه دا سویه. په
چمن کې د پرلت یو مشر منډولای خان چې خبرې تحصیل ازادي رادیو اوریدي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د خیبر پښتونخوا په پېښور ښار کې میشت ځینې افغان کډوال وایي چې هلته هم د بی اسناد افغان کډوالو د نیولو لړۍ چټکه شوې ده. دوی زیاتوي له دې عمل اندېښمن دي او له خپلو کورونو نه وځي چې ونه نیول شي. مخکې په اسلام آباد او کراچۍ ښارونو کې د افغان کډوالو د نیولو او له پاکستانه د ایستلو راپورونه ډېر خپرېدل. په ورته وخت کې پاکستاني رسنیو د پېښور د ځایي چارواکو له قوله ویلي چې په ناصرباغ کې چې یو وخت افغان مهاجرو کمپ و د جمعه خان په نوم یو کمپ جوړ شوی دی چې بی اسناد کډوال به له نیولو وروسته هلته بیول کیږي او له هغه ځایه به افغانستان ته استول کیږي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د خیبر پښتونخوا په پېښور ښار کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي دلته هم د افغان کډوالو د نیولو لړۍ چټکه شوې او دا کوي چې د پولیسو ترڅنګ په شخصي جامو کې هم خلک د دوی کورونو ته ورځي او د اسنادو پوښتنه ترې کوي. د افغان کډوال وایي د مسلې اندېښمن کړي او په خبره یې اوس ډېر وخت له خپلو کورونو نه وځي. له دې ډلې یو افغان کډوال چې د پناه غوښتنې د کیس مخ ته وړلو لپاره پاکستان ته تللی او نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
ډېر وخت په کور کې پاتې کېږم، د پولیسو له ویرې زیات نه ګرځم. دغه ویرې نه یوازې له ما سره ده، بلکې له هغو ټولو افغان کډوالو او مهاجرینو سره دلته په پېښور کې دي. په دې وروستیو کې هغه کسان چې زه پېژنم د هغوی کورونو ته په شخصي جامو کې خلک راغلي دي، له هغوی څخه د اسنادو پوښتنه کړې وه. دې پېښې وروسته دغه ویره نوره هم د کډوالو ترمنځ زیاته شوې ده. مخکې به هغوی په لارو تګ راتګ باندې امپیریتل چېرته ځي پولیس به راوګرځي، مګر اوس د هغوی ته کورونو پورې نه یوازې پولیس بلکې په شخصي جامو کې هم خلک ګرځي او پوښتنې ځینې کوي.
په پېښور کې یو بل افغان کډوال جلیل جلالی هم ورته اندېښنه لري او ادعا کوي چې پاکستانی پولیس په بیلابیلو بهانو افغانان ځوروي.
یوازې له ما سره نه، دلته چې هر څومره افغان مهاجرین دي هغوی که قانوني اسناد هم لري څومره ورسره زاړي کلرم، دوی یو ډول ویره لري، د ویرې احساس لري. پولیس په اکثریت ځایونو کې تنګول کوي، د پیسو لپاره هم کوي، همداشان د پیسو ترڅنګ یو ډول فشار هم په افغانانو نیواریدوي.
یو بل افغان کډوال چې په وروستیو کې له پاکستان څخه افغانستان ته رالیږل شوی وایي په هغه هیواد کې د میوو کاروبار کاوه، خو له نیول کېدو وروسته یې هر څه هلته پاتې شول. نوموړي چې نه غوښتل نو مې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
نن درېمه ورځ چې سامان را بار کړی راغلی و کلته ولاړ، هلته خو ما د پروډو کار کوو.
په ورته وخت کې پاکستانی رسنیو هم ادعا کړې چې د خیبر پښتونخوا ایالت په پېښور ښار کې د بی اسناد کډوالو د نیولو عملیات چټک شوي. پاکستانی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د یو پاکستانی چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی اخیستی ادعا کړې چې دوی د پېښور په ناصرباغ سیمه کې د بی اسناد کډوالو لپاره د جمعه خان په نوم یو کم هم جوړ کړی. یاد چارواکي ویلي په پېښور کې دا مهال سلګونه بی اسناد افغان کډوال له نیول کېدو وروسته دغه کم ته ور وړل شوي او دا عملیات په هره ورځ دوام لري. د دې ترڅنګ د روغتیا نړیوال سازمان بیا وایي له پاکستان څخه پر راستنو شوي افغان کډوالو کې شاوخوا 40% یې له 50 کلونو ښکته ماشومان او 28% یې ښځې دي. یاد سازمان پرونه وخته پر خپل ایکسپانه لیکلی دی چې ډېر تازه راستنو شوي کډوال په ننګرهار، کندهار، لغمان، کونړ او کندوز ولایتونو کې میشت شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د راپور لمخې له هغه وخته چې پاکستان د بی اسناد کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې، 320 او 400 افغانان د تورخم او سپین بولدک لارو افغانستان ته راستنه شوي. که څه هم تر دې مخکې ګڼو نړیوالو سازمانونو له پاکستان څخه غوښتي وو چې د بی اسناد کډوالو د ایستلو لړۍ ودروي، خو د پاکستان سرپرست صدر اعظم انورالحق کاکړ یو ځل بیا له پاکستاني تلویزیون جیونیو سره په مرکه کې د خپل حکومت له دې پریکړې څخه دفاع کړې ده.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده. او په ټوئیټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندل شي. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.
د برتانیا د بشری حقوقو د ادارې د ارزونو پر اساس په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه وروسته د شزینه سیاسي فعالانو د انلاین ځورونو پیښې زیاتې شوې دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې په دغه راپور کې د ټولنیزو شبکو 28000 پښتو او دری تبصری راټول شوي او ارزول شوي دي. د ځورون کې پوسټونه د نشته سلو افغان شزینه سیاستوالو انلاین اکاونټونو یا حسابونو ته لیکل شوی چې ځینې د جنسي تاوتریخوالي او مرګ د غواښ په اړه هم دي.
د افغان ویدنس په نوم یو بریتانیوي حقوقي ډله وایي لاغه وخت چې طالبانو پر افغانستان بیا ځلې وخت ترلاسه کړی، په افغانستان کې د ښځینه سیاسي فعالانو آنلاین ځورونه د پام وړ زیاته شوې ده. افغان ویدنس د دوشنبې په ورځ یوې سروې د پایلو په اړه د یو راپور په خپرولو سره ادا کړی چې د 2021 کال له جنوري څخه تر دسمبر پورې په آنلاین ډول د سپکاوي، غواښونکو او ځورونکو پوسټونو لیکل د 2022 کال د ورته وخت په پرتله 200% ډېر شوي چې درې چنده زیاتوالی ښیي. د افغان ویتنس د دغه راپور له مخې په میانمار کې د ورته څېړنې د میتود څخه په ګټې اخیستنې په ټاکلي وخت کې په افغانستان کې د فعالو میرمنو په اړه له سلو څخه زیاتو ایکس اکاونټونو کې دا تا او یزر پوسټونو معلومات تحلیل کړي او د خزو د حقوقو لشبک فعالینو سره خبرې هم کړي او بیا د موندنه شریکی کړي. د دې سروې د موندنو پر بنسټ د خزو په وړاندې د توهین کوونکو پوسټونو کې د فارونکو موادو او غیر اخلاقی عکسونو سره جنسي ترګندونې او د جنسي تیریو غواخونه د کلتوري او مذهبي معیارونو د ماتولو لامل به بنسټ تورونه د لویدیز د کارکونکو په توګه تورونه او نورو هیوادونو کې د پناخستلو په خاطر د قضیو جوړولو د تورونو یادونه شوې ده. افغان ویتنس موندلې چې آنلاین تاوتریخوالی ډېر جنسي دی او په 2022 کې د 18% څخه ډېر پوسټونو کې د فایشه او بدکاره کلمې کارول شوې. د دې پروژې لوړ پوړي څېړونکي فرانچیسکا جنټایلی وایي له هغه وخت چې طالبان پر افغانستان بیا ځلې واکمن شوي، ټولنیزې رسنۍ د ټولنیزو او سیاسي څرګندونو پر ځای د ځورونې او زور زیاتي په ځانګړې توګه د ښځو پر وړاندې د مبارزې په ډګر بدلې شوې دي. د افغان ویتنس راپور کې دا شوې چې پلټونکو یې موندلې چې ټیټ رتبه طالبان او د ټولنیزو رسنیو طالب پلوه کارونکي ډېری د سپکاوي ډک پوسټونو تر شا لاس لري. په دې راپور کې د شویو اداو په اړه مو د طالبانو د حکومت د ویان زبیولا مجاهد نظر هم وپوښت، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې چې په ټولنیزو رسنیو کې هم فعالې دي، په دې باور دي چې افغان ښځې په ټولنه کې شتون نه لري او هڅه کوي چې په آنلاین یا مجازي فضا کې هم غږ غلی شي. د دوی له ډلې زرمینه پریانی وایي هغه او نورې ترس کوونکې میرمنې په آنلاین ډول د خپلو حقونو د غوښتلو په خاطر توهین شوي، سپکاوی شوی او ګواښل شوي دي.
زما لپاره د هغوی سپکې سپورې خبرې اوریدل عادي شوی دی. یوازې موږ نه یو، حتی نارینه که هم خبرې وکړي خویندې او میندو ته یې جنسي سپکاوی کیږي،
تحقیر میشه، فحشای جنسی داده میشه.
پورته وخت کې د ښځو د حقوقو یوې بلې فعالې وګمې سادات ازادي رادیو ته وویل کله چې ښځې په ټولنیزو رسنیو کې د خپلو حقوقو غوښتنه کوي، یو شمېر کسانې پر وړاندې په سپکو سپورو خپل مخالفت څرګندوي.
زمانه که خانم های
چیزی په مهم و اساسی مسائل خپل نظر څرګندوي، ته هغوی حریم ته درناوی نکېږي او دا کار د دې لامل کېږي چې یو شمېر ښځې له ټولنیزو رسنیو لاس پر سر شي، ځکه نه یوازې منفي تبصرې بلکې د دوی سپکاوی هم کوي.
پریسا مبارز چې اول اعتراض کوونکو میرمنو څخه دا وایي دوی د ځان او نورو ښځو د حقونو غوښتلو لپاره اعتراض کوي، خو دا ډول نظر څرګندونه د میرمنو پر روحیه اغیز کوي. هغه وایي
یو شمیر هغه کسان چې پوهاوی لري هڅوي، خو یو شمیر چې طالباني مفکوره لري له بده مرغه بدې خبرې کوي چې دا کار د ښځو پر روحیه اغیز کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته دوی په ټولنه کې د ښځو فعاله ګډون باندې بندیز ولګوه او اوس ډېری ښځې د ټولنیزو رسنیو له لارې آنلاین اعتراضونه او عدالت غوښتنه کوي. خو د افغان ویتنس د څېړنو د پایلو له مخې میرمنې په ټولنیزو شبکو کې هم له ګواښ او سپکاوي سره مخامخې دي. افغان ویتنس د معلوماتو د راټولولو پروژه ده چې د غیر انتفاعي معلوماتو د مقاومت مرکز لخوا اداره کیږي او دا په افغانستان کې د بشري حقوقو، امنیتي او سیاسي وضعیت پورې اړوند معلوماتو راټولولو او اندازه کولو په برخه کې کار کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کندهار او روزګان د لوی لارې د پخولو چاري پیل شوې دي. ځای چارواکي وایي دا سړک به د هیواد د شمال او جنوب ترمنځ د یوې بلې لا لنډې لارې له جوړېدو سره مرسته وکوي. د سیمې اوسیدونکي د سړک په جوړېدو خوشحالي څرګندوي او له کلونو راهیسې د دې ورځې په تمه وو. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د کندهار او روزګان سړک چې د شمالي دالیز په نوم سیادیږي د پخولو یا کیرکولو چارې د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې پیل شوې. دغه 209 کیلومتر سړک د یو شرکت لوري د طالبانو لوري د دوو قانونو د استخراج په بدل کې ورکول شوې دي. د دغه سړک د پیل مراسم ته د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم ورغلی وو. نموړي ویل چې دغه سړک له جوړېدو سره به د شمالي او سویلي ولایتونو لوی لارې ډېرې لنډې سي او په اقتصادي برخه کې به ډېرې ګټورې تمامې سي.
دا لارې به جوړېږي ترین کوټه او بیا د ترین کوټه ته تر دې خواته نو یوازنۍ تر روزګانه پورې چې دي تقریبا د دې لارې څخه درې ولسوالۍ او یو ولایت برخمن کیږي.
د دې ترڅنګ په جنوب کې د ټولګټو وزارت د پروژو مسول انجینر شیر حسن خوشوال هم وایي چې د سړک شمالي ولایتونو ته ترانزیټي لاره 320 کیلومتر لنډوي او په دریو برخو کې جوړیږي چې د لومړی برخې د جوړولو چارې اوس پیل شوې.
380 کیلومتر سړک نشته کیږي لکه اوس مثلا د ایران نه چمټر رزي زی کابل ته به کابل نزي سالنګ ته بیا زی شمال ته چې دا سړک له خیر سره جوړ شي مستقیم چې ایران نه مټر رزي پدې لري مستقیم بیا زی شمال ته یعنی کابل سړک نه پاس کوي.
بل خو د ورزګان اوسیدونکو هم د دې سړک په جوړېدو خوشاله دي او وایي چې د ژوند چارې به اسانه شي.
د کندهار او روزګان ترمنځ سړک جوړی شي. لبل خو په کندهار کې د تیبي بوټو په ډله کې څلويش ډوله نور تیبي بوټي ثبت شوی دي. د دغه ولایت د کرهنې او مالداري ریاست مسؤلان وایي د یادو بوټو لمنځه یو شمېر سشکال په قرارداد هم ورکړل شوی چې للارې څلور میلیون افغانۍ عاید لاسته راغلی دی. په عین وخت کې د کرهنې د چارو کارپوهان او د تیبي بوټو ټولنه وایي په افغانستان کې 1350 ډوله تیبي بوټي شته چې باید په مسلکی ډول راټول شي. تفصیل د ازادي رادیو د خبريال پراپور کې.
د کندهار د کرنې او مالداري ریاست مسؤلان وایي اوس د غولات په ټولو لسوالۍ کې طبي بوټو ته لاسرسی لري او په تیرو دوو کلونو کې شاوخوا 40 ډوله نور طبي بوټي ثبت کړي چې د زیاتو څخه د درملو په جوړولو کې کار اخیستل کیږي. د دغه ریاست د طبي سرچینو امیر محمد امین سعادت وایي د دغه طبي بوټو له جملې یو شمېر په قرارداد هم ورکړي چې لارې سش کال څلور میلیون افغانۍ عاید هم لاسته راوړی دی.
ټولو کندهار په اړوند ولسوالۍ کې په دشتونو په غرونو کې هغه وګرځېدلو او موږ یو لړ هغه تجارتي ارزښت لري هغه طبي بوټي معلومات ترلاسه کړي. اوس موږ تقریبا سش کال دي څلور میلیون افغانۍ په شاوخوا کې قراردادونه درلودل. کال په کال باندې موږ کوشش کوو چې دغه پروسه زیاته کړو او ټول طبي بوټي چې هغه اقتصادي ارزښت لري هغه موږ په اصولي ډول سره هغه موږ په قرارداد باندې ورکو. له یو خوا څخه عواید زیات شي، له بلې خوا څخه د ګران هیواد د اقتصاد لوړتیا سبب وګرځي چې ثابت تقریبا څلوېښتو په شاوخوا کې طبي بوټي دي.
په عین وخت کې د کرنې چارو کارپوه انجینر مسعود شاه احمدي وایي په تیرو څو کلونو کې طبي بوټي په غیر قانوني ډول ټول شوي چې له امله یو شمېر یې د لمنځه تلو له ګواښ سره مخ دي. دوی غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت باید د طبي بوټو خودسرانه ټولول بند کړي او په مسلکی ډول دی راټول سي.
طبي بوټي عموما په افغانستان کې او په خاص ډول په کندهار کې بیا په ولسوالۍ کې ډېر په غیر مسلکی توګه راټولېږي. د دې هر کسان چې دغه بوټي راټولوي یا د دې هغه شیره یا محصولات چې راټولوي هغه په غیر مسلکی توګه کوي، په دې خطر سره چې دوی چنسوي نه دي یا روزل سوي نه دي په دې برخه کې او نه داسې مسلکی شخص دوی سره وجود لري چې هغه دوی ته دا وښيي چې دا برخه کاټولې سي یا کته کولې سي د نه سي کولې او د دې
د افغانستان طبي بوټي تراټولولو وروسته یو شمېرې په قانوني او یو شمېرې په قاچاقي ډول بهرنیو هیوادونو ته صادریږي او هلته تر پروسس وروسته بیرته افغانستان ته وارديږي. کندهار کې د طبي بوټو د ټولنې استازي وایي د طالبانو حکومت د طبي بوټو د پروسس لپاره فابریکا جوړ کړي او هم دی په غیر مسلکي ډول د دې بوټو د راټولونې مخه ونیسي.
الحمد محمد ترقی کندار طبی بوٹ د کرون کا ترویج کون کو ٹھولون د مسول پہ ایس بانے باز بٹھے پڈیر بے رحمانہ ڈاول باندھے د مابین سخذی او د باز خل گے چاغ کاج یا شکی د اغو د ورکی دو سبب سوئی چې د افغانستان طبی بوٹ دا د افغانستان ملی سرمایہ ده دا باید افغانستان د ملی سرمایہ باید محفوظ او ساتل سی او دا په داس بے رحمانہ ډول او په غیر پنی شکل باندې د مابین سخش کیږي وړل کیږي
دغه طبی بوټي هم دغسې یو غټه سرمایه ده د دې ملک هغه هم باید وساتل سي او په دې دغه د دوی د ټولېدو وخت باید معلوم وي او په دې چې دی پر څه وخت باندې ټولېږي دا خلک باید پوه کړي.
د طبی بوټو د ټولنې د مسؤلینو د معلوماتو له مخې تر اوسه په ټول افغانستان کې 1350 ډوله طبی بوټي پیژندل شوي چې له دې ډلې 350 بوټي د نړۍ د هیوادونو له جملې یوازې په افغانستان کې موندل کیږي او په نورو هیوادونو کې نشته.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر لوید آسټن د اوکراین پلازمینه کیف ته رسیدلی دی. دا سفر داسې مهال کیږي چې د اوکراین په لویدیځو ملاتړو په ځانګړي ډول امریکا کې له جګړې د ستړیا اندېښنې راپورته شوې دي. امریکا د روسیې په وړاندې په جګړه کې د اوکراین لوی پوځي او مالی ملاتړی هیواد دی. د دې موضوع تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې واورئ.
د امریکا د دفاع وزیر لوید آسټن کیف ته د سفر پر مهال ویلي متحده ایالاتونه د روسیې د یرغل په وړاندې د اوکراین د ازادۍ د جګړې ملاتړ ته دوام ورکوي. هغه د شنبه په ورځ پر خپل ایکس پانا یا پخوانی ټویټر لیکلی چې کیف ته راورسیدم چې د اوکراین له مشرانو سره ووینم. دا کیف ته د امریکا د دفاع د وزیر په توګه د آسټن دویم سفر دی او نوموړی له پولانډ چې د ناتو غړی او د اوکراین گاونډای دی د ریل ګاډي په وسیله کیف ته تللی دی. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه لیکلی چې امریکا پر اوکراین د جګړې لپاره د هیواد ته لږونه میلیارډ ډالر پوځي او نور مرسته ورکړي. روسیې د 2022 کال د فبرورۍ په 24مه پر اوکراین یرغل پیل کړی چې لا هم دوام لري او د همدې جګړې لپاره د روسیې او لویدیځو هیوادونو اړیکې خړې پړې شوې دي. امریکا په وار وار ویلي تر هغه چې اړتیاوي د اوکراین په څنګ کې دریږي خو د متحده ایالاتونو په کانګرس کې ځینی محافظه کار جمهوری پال د دې کار مخالفت کوي او همدې مخالفت له اوکراین سره د مرستو د دوام په اړه شکونه پیدا کړي. د امریکا کانګرس سره اونۍ د دولت د مرخصۍ د مخنیوي لپاره په تصویب شوی لنډمهاله تګلارې کې هم له اوکراین سره راتلونکي مرسته حذف کړې ده. خو پینټاګون په یو خبر پاڼه کې ویلي آسټن به کیف ته د سفر پر مهال له لوړپوړو چارواکو سره په لیدو کتو کې د امریکا او اوکراین پر ستراتیژیک ملګرتیا خبرې وکړي. پینټاګون لیکلي دوی غواړي دا ډاډ ترلاسه کړي چې اوکراینی ځواکونه د ژمي پر مهال د جګړې او د روسیې د نورو ګواښونو په وړاندې د دفاع وړتیا لري. د امریکا دفاع وزیر داسې مهال کیف ته سفر کوي چې ټاکل شوی د همدې اونۍ په وروستیو کې د اوکراین د دفاع د تماس ډله چې د روسیې د جګړې په وړاندې د کیف ملاتړ کوي د اوکراین پر وضعیت غونډه جوړ کړي.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه نیکی هلی د ازادي رادیو کارمندان وته زه غلام حیدر دلاور خبره کوم د پکتیکا ولایت تدلی ولسوالی نه. شکر الحمدلله زده د ازادي رادیو چې ډیر منندو يم چې موږ ته تازه تازه خبرونه را رسوي. خدای تعالی دې وکړي چې موږ د زنګزبره هیواد جوړ شي. الله خو دې وکړي موږ د افغانستان د خلکو غوړ د خدای تعالی وکي. موږ د افغانستان خلک سوال ټکور ټکور در پوتره دي سونه ماجرین در پوتره سو ټونه ټونه مرسو ټونه ټونه دکې زایس دی خدای تعالی دی وکي سي جوړ سي.
زه د ازادي رادیو د ټول کارکونکو څخه مننه کوم. الله دې وکي چې جوړ روغ به ژوند دی به سرور لري ورو پاکستان کې مر سره ډیر ظلم کیږي مر سامانونه ګرځول کیږي
السلام علیکم خان محمد یم د خوست خار څخه در سره په تماس کې یم. د پاکستان مهاجرین چې دا پاکستان باید د افغان مهاجرینو سره خار او یو کې دا کوم بد چلن چې دا روان کړی د ټول د اسلام او د بشر له حقوقو سره روانه ده. دوی نړیوال باید ټول دوی باندې فشار راوړي چې دغه افغانان په داسې ژمی کې کارونه ړنګ نه کړي، د ملک راونه باسي، دا خو ډېر لوی ظلم دی.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00